ویکه فکر میکنم که تایل هال ما یک آکادمی خاصی برای کسایی که در میدان هوایی کار میکنن ما نداریم. اگر داشته باشیم شاید ما معلومات نداشته باشیم. خوبی خواهد بود که مطابق نرم های میدان های هوایی بین المللی که بخش پلیس ما که در میغس کار میکنه اگر یک آکادمی مشخص برشان باشه تا اونها قبل از قبل برشان آموزش داشته دیده باشه.
درجه تمنونه درنوم ولونو هم درجه تمنونه چې خبرونه کې ګډون وکړ درتلون کې اونۍ خبرونه د کابل شروالی او د زمکو د غصب پاړه باندې ده. ورځ مو نیکمرغه.
ستړي مشایل ازادي رادیو څخه روانه نیم ساعته خبري ټولګې ته موزه محمد واصل وسال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او سازمان ریکا و مغونډه کې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د یولور پوړي پلاوی په مشرۍ ګډون کوي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي حکومت نږدې یو شمېر کړۍ هڅه کوي چې سوراتونکو ټاکنې بحران ته ولاړ شي. یو شمېر نور مهم موضوعات او مسایل هم لرو خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی چمتو کړي.
ازادي رادیو اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان د پوځ لوی درستیز وایي د امریکا د جمهور رئیس د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته په افغانستان کې جګړه کمزوري سوې ده. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي پاکستان نشي کولای چې په نړیوالو سازمانونو او محکمو کې د ډیورند کرښه د رسمي سرحد په توګه معرفي کړي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر نن فلیپین ته ورسید. د افغانستان د پاوډ لوید رستیز شریف یفتلی وایي د امریکا د ولسمشر د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته په افغانستان کې جګړه کمزوري شوې ده. شریف یفتلی نن ولسی جرګې ته د سوال او ځواب لپاره ورغوښتل سوی و. هغه د ولسی جرګې غونډې ته وویل
ولی بعد از اینکه آرابورد امریکا اعلان شد جنگ آمد در 90 ولسوالی فعلا در 88 ولسوالی به شکل پراوی
پس ات که زموش پا 122 ولسوالی که جنگ و کل چه در امریکا استراتیجی اعلان شد جگره لمن نوی ولسوالی تا راغوند شو او اوس محل پا تا تیا ولسوالی که زای جنگ دی. در امریکا جمهور رئیس در اگست پیویشتم در افغانستان و پاکستان پا گردون در جنوبی آسیا لپاره خپل استراتیجی اعلان کرد. در امریکا در نوی استراتیجی پر اساس به اضافی امریکایی اسکر هم افغانستان ته واستول سي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي داسې اسناد نسته چې ثابت کړي چې ډیورند کرښه نړیوالو سازمانونو یا محاکمو د افغانستان او پاکستان د رسمي سرحد په توګه پیژندلې ده. د دې وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال نن د ډیورند نامنلې کرښه په نوم په کابل کې سیمینار ته وویل چې په افغانستان کې په دې اړه د یوه دریځ او د ملي اجماع جوړېدو ته هڅې چټکې سوي دي.
په تاریخي افغانستان خاور په زور نیول شوی دی او کنیول کیږي په زور نیول کیږي. دا په محکمه کې نه نیول کیږي، په ملګرو ملتونو کې نه نیول کیږي، په هیڅ قانوني مراجعو کې په نړۍ کې نه نیول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د رپورټونو پر اساس د پاکستان حکومت د ډیورند کرښې پر امتداد د خاردار سیم او نورو موانعو جوړولو ته دوام ورکړی دی. په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شورا او د ټاکنو د وخت او شفافیت په اړه د اندېښنو له زیاتېدو سره جمهوري ریاست ټینګار کوي چې ټاکنې به په خپل وخت او له هر ډول لاسوهنې پرته ترسره سي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل
به د ملي وحدت حکومت مشران په خپله باندې د ټاکنو په چارو کې لاسوهنه کوي او نه بل چاته د دې اجازه ورکړي چې د ټاکنو په چارو کې لاسوهنه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د شفاف انتخاباتو بنیاد نه ندا وکړه چې داسې معلومات ورته رسیدلي چې د ولسمشر او د ملي وحدت حکومت د اجرایي رئیس یو شمېر نږدې کسان هڅې کوي چې ټاکنې له بحران سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شورا او ټاکنې د سرطان په شپاړسمه کېږي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ نن فلیپین ته ورسید. دا د لری ختیځ هیوادونو ته د ولسمشر ترامپ ته د 14 ورځني سفر وروستۍ برخه ده. ترامپ د سه شنبې تر ورځې د فلیپین په پلازمینه منیلا کې وي او هلته به د جنوبي او ختیځې آسیا د هیوادونو آزیان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. منیلا ته د ترامپ تر رسیدو څو ساعته مخکې د فلیپین د مظاهرو ضد پولیسو سلګونه فلیپینیان چې د امریکا پر ضد یې مظاهره کړې وه خواره واره کړل. پولیسو هڅه وکړه چې په منیلا کې د امریکا سفارت ته د مظاهره چیانو د رسیدو مخنیوی وکړي او پر هغوی یې اوبه وپاشلې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په څو پیغامونو کې چې پر ټویټر خبره سو ویلي چې له روسیې سره اړیکې ټینګول ښه خبره ده، ځکه د هغه په وینا مسکو له تروریزم سره په نړیواله مبارزه او د اوکراین، سوریه او شمالي کوریا د کړکیچونو په حل کې زیات مرسته کولای شي. ولسمشر ټرمپ لري ختیځ ته په دیارلس ورځني سفر کې پرون د ویتنام په پلازمینه هانوی کې په خبري غونډه کې هم پر روسیې د بندیزونو مسله یاد کړه. وی ویل چې مسکو تر ډیرو درنو بندیزونو لاندې سوی او بل اخره اوس د دې وخت را رسیدلې چې د داسې نړۍ پر غولو کار پیل شي چې ټوټې ټوټې او ماته شوې ده. د امریکا متحدو ایالاتو د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعا له مخې پر مسکو بندیزونه زیات کړل. امریکا د اوکراین په وضعیت کې د روسیې د لاسوهنې له امله هم پر مسکو د نورو غربي دولتونو له بندیزونو سره یو ځای شوې ده. او د تهران د بحرین اداره تر چې وايي هغه وسلوالو چې د نومبر په 10 نیټه د بوسعفه د تیلو پر تاسیساتو حمله کړې ول ایران سره تړاو درلود. ایران د بحرین تورونه به اساس او به ارزښت بللی دي. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویاند نن په خبر پانه کې ویلي چې د بحرین چارواکي باید پوسی چې د داسې غلط او بیا اساس بیانونو د خبرولو او تورونو پوری کولو د ماشومان لوبي وخت پات رسیدلې. د بحرین کورنۍ یو چارو وزارت پرون په بیان کې ویل چې پروستیو کې په هغه هیواد کې ټول تروریستي فعالیتونه د ایران د مخامخ لارښوونی او د ایران د اړیکو په مرسته شوي دي. نڅرګندو وسلوالو کسانو د جمعې په ماښام د بحرین په ابو صافه تاسیساتو کې د انابیب په نوم د تیلو پر نلیک حمله وکړه او د بحرین د کورنۍ چارو وزارت د تروریزم خطرناک عمل وبلله. د حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او سازمان ریکا و مغونډه کې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشګرون کوي.
د دې کانفرنس قرار هست کې روی کمک های اقتصادی به افغانستان بحث شد و همچنین راه لاجورد، موافقت نامه راه لاجورد هم به امضا برسد.
که سه هم د افغانستان د انتخاباتونه د ساري او شمیر بنسټونه حکومت ته نږدې یو شمیر کړی په دې تورنه وی چې غواړي راتلونکي ټاکنې بحران ته یوسي، خو افغان حکومت به وایي چې د ټاکنو ترسره کولو ته کلکه اراده لري.
حکومت د پر وخت انتخاباتو لپاره ټینګه اراده لري. د ملي وحدت حکومت مشرانو په خپل باندې د ټاکنو په چارو کې لاسوهنه کوي او نه بل چاته د دې اجازه ورکړي چې د ټاکنو په چارو کې لاسوهنه وکړي.
د نړۍ هم راپور لرو چې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چار وزارت وایي پاکستان د سیاست نه لري چې له مخې د ډیورن کرخه رسمي و پیژندل شي. په نړیوالو موضوعاتو کې بیا وری چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا او روسیې ترمنځ د خو اړیکو د جوړولو لپاره د خپل هڅو دفاع کړی ده. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د انصاف پلټه کې او د ورکوشو عزیزانو خبرونه هم اوریدل شي. یو شمیر نور مهم مسایل هم لرو. هله د تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو د سهار لوونه د ماخم تر و بجو پورې په همدې سپا اوریدل شي. اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان لپاره د سیمه ایزو او اقتصادي همکاري او سازمان ریکا و مغونډه به د کابل لپاره لاستراړونو ډکوي. د جمهوریت ریاست دوهم مرستیال دفتر دغه مطلب د ټینګار ترڅنګ ازادي رادیو ته ویل ټاکل شوی چې سرور دانش په دغه غونډه کې د ګډون لپاره د سه شنبه پورې ترکمنستان ته ولاړ شي. د ریکا و مغونډه به د روان نومبر میاشتې په 14 د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې جوړه او دوه ورځې به دوام وکړي. ډېر نور جزئیات له د رحمت افغان پراپور کې.
افغانستان د ریکا له اومې ناستې نه د مهمو اقتصادي لاستراړونو تمه لري او ویل کیږي چې په دغه ناسته کې به د لاجوردو لارې تفاهم لیک هم لاسلیک سي. د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د دفتر د رئیس مرستیال محمد رشید محمدی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ترکمنستان چې د دغه غونډې قربتوب کوي هدف یې افغانستان ته د اقتصادي مرستو جلبول دي. ښاغلی محمدی زیاتوي د ریکا اومې ناسته د افغانستان لپاره مهمه او برخلیک ټاکونکې ده او د ښاغلي دانش ترڅنګ به د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر هم پکې ګډون وکړي.
د
کنفرانس قرار هست.
هغه وای ټاکل سوی په دغه ناسته کې له افغانستان سره د اقتصادي مرستو په دوام بحث وسی او همدا شان به د لاجوردو د لارې توافق لیک هم لاسلیک سی.
لاجورد هم به امضا برسه.
ښاغلی محمدی د غشان زیاتوی د ریکا و مغونډه د سیمه په کچه د افغان حکومت اقتصادي پروژو ته لومړیتوب ورکول دي. د نوموړي په وینا په دغه پروژو کې انرژي، سوداګرۍ، ترانزیت، د ښځو اقتصادي پیاوړتیا، د زیربناو رغول او نړیوالو بازارونو ته د افغانستان لاسرسی شامل دي. د محمدی په خبره د دغه ناستې په څنډه کې به د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر سره په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. د ریکاش پګمه غونډه کې چې دوه کاله وړاندې په کابل کې جوړه سوې وه د شاوخوا اتیا هیوادونو چارواکو، د سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. په دغه غونډه کې له افغانستان سره د مرستو په تمدید، د افغانستان د ثبات لپاره د سیمې د هیوادونو د هڅو په ګډینديتوب او په جنوبي او مرکزي اسیا کې د افغانستان په اقتصادي ادغام ټینګار سوی وو. د اشقابه د ریکا په ومناستی کې به د شاوخوا دیر شو هیوادونو د اقتصاد او بهرنۍ چارو وزیران او له شلو څخه د زیاتو نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو استازي ګډون وکړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړی آرین یونوای د ریکا ومناسته د اقتصادي همکاریو د جلبولو لپاره افغانستان ته یو ښه فرصت دی.
دغه د افغانستان لپاره یو سپنوشت کوونکی کانفرنس دی او په دې کې باید د افغانستان حکومت ډیر قوي مدیریت او ډیر قوي لابیو کې ترڅو هغه هیوادونه چې د افغانستان سره مرسته کوي او تعهدات لري ترڅو د هغې کومکونه دی جلب کړي او هغه وادي چې د افغانستان د حکومت سره کړي هغې ته عملي جنبه ورکړي.
د افغان ولسمشر د دویم مرستیال دفتر وای د ریکا په ومه غونډه کې به د لاجوردو لارې تفاهم لیک هم لاسلیک سي. هغه لار چې د افغان حکومت په وینا د افغانستان او منځنۍ اسیا ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت دهلیز پرانیزي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی است. اوس هم بل موضوع، د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وای پاکستان داسې اسناد نه لري چې د ډیورنډ کرخه دی د محکمو یا هم د ملګرو ملتونو د پریکړې له مخې رسمي وګڼل شي. د دغه وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال د یکشنبې په ورځ د ډیورنډ نامنلې کرخې په نوم جوړ شوي سیړنیز سیمینار ته وویل چې د ډیورنډ کرخه دا وخت ځکه د بحث وړ ده چې په سیمه کې نوي فرصتونه رامنځته شوي دي. له دې سره څېړونکي او مورخین وایي دا کرخه د هیڅ کوم افغان امیر لخوا نه ده لاسلیک شوې او د ملګرو ملتونو د اصولو له مخې په زور ترسره شوې معاهدې د تطبیق وړ نه دي. یوسف خان ځدران او د موضوع نور جزئیات.
په داس حال کې چې پاکستان د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د اغزنو سیمونو د غځېدو لړۍ پیل کړي، په افغانستان کې د دغې کرخې د خپلولو په اړه د واحد دریځ او ملي اجماع د جوړېدو هڅې ګړندۍ شوې دي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال د یکشنبې په ورځ د ډیورنډ نامنلې کرخې په نوم جوړ شوي څېړنیز سیمینار ته وویل پاکستان دا کرخه په محکمو او ملګرو ملتونو کې نشي ګټلی، خو پر وړاندې باید د ټول افغان ولس ملي اجماع موجوده وي. دا سیمینار د لوی افغانستان تحریک لخوا بلل شوی و چې په باور یې دا وخت په سیمه کې نوي فرصتونه رامنځته شوي او د دغو فرصتونو نه د استفادې په خاطر دوی په بیلابیلو سیمو کې غونډې رابللې دي. دغو فرصتونو ته په پام ښاغلی لیوال وایي په سیمه کې د یوې بلې تجزیې امکانات شته. دی وایي د اقتصادي سرچینو د ویش پر بنسټ او د لویدیځو تولیدي او صنعتي قدرتونو د لیوالتیا پر بنسټ په سیمه کې یوه نوې خطکشي په پام کې ده چې که افغانستان له فرصتونو سمه استفاده وکړي وخت د افغانستان په ګټه تمامیږي. د ډیورنډ له لانجمنې کرښې یو سلو څلیرویشت کاله تیریږي چې پاکستان د رسمي کېدو هڅه کوي، خو افغان لوری وایي یوازې ملتونه په دې اړه پریکړې کولی شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په دې اړه بحث یوازې هغه وخت مطرح کیدلی شي چې افغانستان د بشپړ امنیت او ثبات لرونکی وي. له دې سره افغان څېړونکي او تاریخ پوهان وایي د افغانستان په خاوره اوږدې جګړې د دې لامل شوي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې هغه اړه په خپل ځان پورې وتړي، که نه نو د دوی په نظر هغه هیواد د حقانیت هیڅ حقوقي اسناد نه لري. د ډلې اکاډمیسن سلیمان لایق دغه څېړنیز سیمینار ته په وینا کې پاکستان یو کاذب جوړ شوی هیواد وباله چې د ده په وینا هر وخت یې د تجزیې امکان موجود دی.
کومه کرخه نشته، افغانستان سره ډیورنډ نه ده، د افغانستان کرخه اباسین ده، او د دوالو خو د دې منځي فرضي کړي یو ملت ده دا د افغانستان د ملت یو برخه ده
په دې وروستیو کې د ډیورن کرښې په اړه غونډې او حساسیتونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې پاکستان یې په اوږدو کې د اغزنو سیمونو غځول پیل کړي او تېره اونۍ په کابل کې د انګلستان سفیر دا کرښه رسمي بللې ده، خو د اروپایي ټولنې مرستیال بیا دا کرښه جعلي یاده کړي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي په دې اړه بحثونه ښیي چې وخت بدل شوی او د دغو هیواد فعاله ډیپلوماسي او اقتصادي فعالیتونه روان حالات په خپله ګټه څرخولی شي.
دا نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم ولولئ، او یو شمېر مهمو مسایلو باندې ویډیوګانې هم تاسو کولی شئ زموږ په ویب سایټ او په فیسبوک پاڼه کې وګورئ. اوس هم د ټاکنو اړوند یو موضوع، د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د ولسمشر او اجرایه رئیس شاوخوا راټول شوي یو شمېر کسان هڅه کوي چې راتلونکي انتخابات بحران ته ولاړ شي. دا څرګندونې د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده د یکشنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د انتخاباتي طرحې د سپارلو په غونډه کې وکړې، خو جمهور ریاست وایي چې د ملي وحدت حکومت مشان په انتخاباتي کمیسونونو کې لاسوهنه نه کوي او نه هم بل چاته د لاسوهنې اجازه ورکوي. ډېره نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره هم وخت کم دی او هم امکانات کم دي، نو دوی په خپل وخت د ترسره کېدو په اړه شکمن دي. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده د یکشنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د انتخاباتي طرحې د سپارلو پر مهال وویل په جمهوري ریاست او اجرایي ریاست کې یو شمېر لوړپوړي چارواکي هڅه کوي چې د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي.
متاسفانه
هغه وایي له بده مرغه د ولسمشر او حتی د اجرایي رئیس په شاوخوا کې راټول شوي یو شمېر کسان هڅه کوي چې انتخابات د کړکیچ په لور یوسي، خو ښاغلی ایوب زاده د کوم ځانګړي کس نوم وانه خست. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د 1990 کال د سرطان 14 نیټه اعلان کړې ده، خو ټیفا په خپل انتخاباتي طرحه کې وړاندیز کړی چې دا نیټه د همدې کال میزان میاشتې ته وغځول سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې له دې وړاندې د حزب اسلامي او حرکت اسلامي ګوندونو ترڅنګ یو شمېر مدني او انتخاباتي بنسټونو هم خپلې طرحې دوی ته سپارلې چې د دوی په وینا د یو ځانګړي پلاوي لخوا ور باندې غور روان دی. د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وري ماچول داسې څه نه دي محسوس کړي چې په حکومت کې ځینې کړۍ هڅه کوي چې انتخابات د کړکیچ په لور یوسي، خو ښاغلی وري ماچوای حکومت لکه څنګه چې لازمه ده له انتخاباتي کمیسونونو سره مرسته نه کوي.
تر کوم ځای پورې چې زه پوهیږم داسې مستقیمه توګه نه ده ویل شوی چې تاسو دا وزنډوئ یا تاسو دا کار وکړئ یا داسې چونینو چونان. نو کله چې مونږ د همغږیو په غونډه کې ناست یو او هغه موضوعات بیا وروسته تقریبا ورته دونه توجه نه کیږي، نو کیدای شي دا داسې موضوعات وي.
که څه هم اجرایي ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو جمهوري ریاست وایي د ملي وحدت حکومت مشران په انتخاباتي کمیسونونو کې لاسوهنه نه کوي او چاته به هم د لاسوهنې اجازه ورنه کړي. د ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټینګه اراده لري.
حکومت د پر وخت انتخاباتو لپاره ټینګه اراده لري. د ملي وحدت حکومت مشران په خپل باندې د ټاکنو په چارو کې لاسوهنه کوي او نه بل چاته د دې اجازه ورکړي چې د ټاکنو په چارو کې لاسوهنه وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوی انتخاباتو ته په تیاریو بوخت دي او که امنیت ټینګ او بودیجه ورته ورسیږي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي.
اوس هم یوې امنیتي موضوع ته راځو. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه په اتات یا ولسوالیو کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه بوخت دي. د افغانستان لوی درستیز شریف یفتلی د څرګندونې د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې استجوابیا غونډې ته وکړې. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي بیا د هیواد په بیلابیلو سیمو کې نامنې د اندېښنې وړ بولي. له امنیتي او دفاعي بنسټونو غواړي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې خپل فعالیتونه پراخ کړي. یوسف خان زدان او د موضوع نور جزئیات.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو تحرکات او فعالیتونه د دې لامل شول چې د مشرانو جرګې غړي د هیواد لوی درستیز او د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال سره جواب کړي. د افغانستان لوی درستیز شریف یفتلی د مشرانو جرګې په سې جوابیه غونډه کې ویل درې میاشتې وړاندې د هیواد په 122 ولسوالیو کې جګړې وې، خو د افغان ځواکونو د هڅو په ترڅ کې دا جګړه اوس اته اتیا ولسوالیو ته راکمه شوې ده. ښاغلی یفتلی وایي د وسلوالو مخالفینو د تحرکاتو د مهارولو لپاره دوی د منی د پیل رئیس سدری نیوی پروگرام نه هم پیل کړی دی.
اول تمرکز اساسی بالای رهبری شبکای توریستیا
دی وای زمون لمړی تمرکز د تروریستی شبکو او د حکومت د مخالفینو د رهبری لمنځه وړل دي. د کشفی او استخباراتی بنسټونو د اطلاعاتو پر بنسټ قاطع او تصفیوی عملیات او د غول سوالی آزادول چې تیر کال د حکومت له حاکمیت وتلی وي ترڅنګ 1390 مریض کال ته چمتواله
97 است.
د افغانستان لوی درسیز د مشرانو جرګې غونډې ته ویل د ملي اردو تلفات د 13 و میاشتو په پرتله کم شوی او د افغانستان دفاع وزارت درات که جمع لپاره هم د منظم و پلانونو د پلی کېدو هوډ لري. خو د مشرانو جرګې غړي په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو پراخ فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي او له امنیتي او دفاعي مسؤلینو غواړي چې د مهارولو لپاره یې لا زیات اقدامات وکړي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزای
د افغانستان اوسنی وضعیت په 22 ولایتونو کې جګړه د دې علامه څخه په 2 ولایتونو کې شدیده جګړه، هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې لوېدلې دي او زموږ ولسونه په سخت حالات کې وسپیلن قرار لري، یعنی د دې لپاره تاسو څو پروګرامونه لري چې دغه سیمې د ژمي پر رسیدو سره تاسو د وسلوالو مخالفینو څخه خلاص کی.
نام نه د داعش ډلې وسلوالو طالبانو پراخ فعالیتونه د تختونو او قاچاقو غنې پیخه د افغانستان د مشرانو جرګې د غړو لوی اندېښنې دي. د اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې د هلمند، کندوز، بغلان، ننګرهار، سرپل، بادغیس، بدخشان او غزنی په څیر په ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو د پراخېدو خبرې کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد وایي افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو لپاره له 13 و میاشتو راهیسې ډېر څه کړي او ښې لاسته راوړنې هم لري. د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې غونډې ته وویل
دشمن در هفت ماهی که گذشت این آخرین تلاش های خود
دیوی دخمن پا روسای و میاشتو که خپل روسای حدسی وکره سمده چه لبیگونه خلکو و امنیتی زواکونه یه قربانه واخسته. خود تیر کال پا پرتله چه ده سک کال مون کما ارزیابی لرو دوی کما لاسترولنه نلری چه کما جغرافی خپل و بحرانه و بادارانو تا ده لاسترولنه پا تو گور وخیی
نشان بیتن.
ښاغلی مراد وایي له دې سره چې ملي پولیسو هم ستونزې لري، خو دوی د کشفي او امنیتي بنسټونو سره په همغږۍ د وسلوالو مخالفینو د ځپلو ګډې هڅې کوي. خو د مشرانو جرګې غړي د امنیتي او دفاعي چارواکو تیرو ژمنو ته په اشارو سره وایي د هیواد په امنیتي وضعیت کې هیڅ ښه والی نه دی راغلی او باید د ښه کېدو لپاره یې له ټولو ممکنه امکاناتو استفاده وشي.
سلاشریه 15 اف ام ازادي رادیو ته غواګیاست. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي ل رسنۍ او د بیان لازادې نه د حکومت ملاتړ سبب شو چې یونسکو د هیواد د بیان د ازادې په شنه ساحه کې وشمیري. دغه وزارت ویان د یک شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل د حکومت او رسنۍ ترمنځ همغږي او د خبريالانو د ملاتړ لپاره د صندوق جوړیدل د دغه اقدام نور لاملونه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد رسنۍ او ملاتړ اداره نه بیا وایي د خبريالانو حرفوي کېدل او د راپورونو څرنګوالی هم په دغه لاملونو کې شاملېږي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
افغانستان نور د بیان د ازادۍ په سره ساحه کې نه دی. یونسکو یا د ملګرو ملتو علمي، فرهنګي او روزنی سازمان دغه هیواد د بیان د ازادۍ په شنه ساحه کې شامل وګاڼه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر محمد د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بیان له ازادۍ نه د حکومت ملاتړ، د حکومت او رسنیو ترمنځ همغږي او د خبریالانو د ملاتړ لپاره د صندوق جوړول هغه موارد دي چې یونسکو یې له امله دغه هیواد د بیان د ازادۍ له سرې کرښې وویست.
هغه چې افغانستان شنه ساحه کې د یونسکو لخوا څخه راغلی دی دلیلونه وجود لري. اول دا چې د حکومت او د رسنیو او د خبرنګارانو د سکتورونو ترمنځ یوه ښه هماهنګي. دوم هغه د مسؤلیت کمیټه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د دوم مرستیال جلالت ماب دانش ته په مشرۍ ده، د دې کمیټې پایلې ډېرې ښې وي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب یو شمیر بنسټونو ویلي چې په وروستیو څو کلونو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. وجل وهل تکول او غاخل په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي موارد خودل شوی دی. د دولت پر وسلوالو مخالفینو سربیره رسنیزو بنسټونو د دولت ځینې چارواکي هم له دوی سره په تاوتریخوالي تورن کړي دي. د ننګرهار ولایت د ملي راډیو ټلویزیون په دفتر او په کابل کې پر شمشاد راډیو ټلویزیون بریدونه هغه پیښې دي چې په روان کال کې رامنځته شوي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو مرستیال سید آقا فاضل سنچارکی آزادی راډیو ته وویل د یونسکو له مسؤلینو سره یې په وروستۍ لیدنه کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړنې په اړه خپل راپور دغه سازمان ته وړاندې کړی چې د ده په خبره یونسکو د افغان حکومت دغه اقدامات ستایلي دي. د ښاغلي سنچارکی په خبره د یونسکو مسؤلینو ورته یو جدول ښودلی چې افغانستان پکې د بیان د ازادۍ لسری ساحې وتلی او په شنه ساحه کې شامل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي د خبریالانو مسلکیتوب هم د بیان د ازادۍ په شنې ساحه کې د افغانستان د شاملېدو په تړاو بې اغېز نه دی. د دغه ادارې اجرایی رئیس مجیب خلوتګر آزادی راډیو ته وویل خبریالان په روانو شرایطو کې له ډېرو ناخوالو سره مخ دي.
وقتی یونسکو معیارا را میسنجه، معیارا بیشتر
ده وی کله چې یونسکو معیارونه سنجوي نو معیاري نظرونه سنجوي. حال دا چې موږ شاهدانو د خبریالانو وضعیت خراب او تاوتریخوالی زیات شوی دی. آن دا چې پر یوه خصوصي ټلویزیون ډله ایزه برید شوی و دا ښایي چې خبریالان خوندي نه دي، حتی په استودیوګانو او دفترونو کې،
حتی در درون استودیوهایشان و اتاقهایشان.
سره له دې چې رسنیو او خبریالانو تل د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په تړاو پر حکومت غږ کړی او ملاتړ یې ځینې غوښتی، خو د نای په خبره د خبریالانو پر وړاندې اوس هم تاوتریخوالی روان دی. حکومت پخوا تر دې ژمنه کړې چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې به د تاوتریخوالي ټولې قضیې وڅېړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هم ټینګار کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د حکومت او رسنیو ګډه کمیټه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې ارزوي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د خان محمد سین راپور مو واورېدو. په همدې موضوع تم کې ګو او په دې اړه به واورو چې له رسنیو د بیان د ازادۍ په اړه یو شمېر هیوادوال مو څه نظرونه لري.
دا خود ازادی فکر او ازادی بیان د هر انسان یو حق ده او دې ته باید رشد ورکړل سي. دا باید چوپ پاتې نه سي او ته مثلا دولتي ارګانونه د جهان په سطحه باید هغه سي وکتل شي، وستل شي چې باید چوپ پاتې نه سي او هر انسان ته حق ورکړل شي.
انسان په هر چارو کې دغه آن دغه نظر او کړو ته احترام وشي، دغه د مستقبل په اړه دغه نظریات منعکس شي. ځکه رسول د خدای صلی الله علیه وسلم وایي چې که چیرته تاسو په یو مجلس کې ناست د یو ماشوم نظر هم واخلی سره، په دې معنا ده چې کیدلی شي ځینې وخت هغه ماشوم نظر د تاسو نه بهتره وي.
زما نظر دا ده چې د اسلام هم دې ارزښت لري، ځکه هر مسلمان ته ازادي ورکړل شوې ده چې خپل بیان هر څنګه چې غواړي، خو صرف د دې لپاره چې بل څوک ته زیان نه رسوي، بس آزاد دی چې څنګه د خپل ازادي استفاده کولی شي، څوک ممانعت نشته ورته.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لاملتیا مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم یو نړیوال موضوع ته راځو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او روسیې ترمنځ د ښو اړیکو د جوړولو لپاره د خپلو هڅو دفاع کړې ده. ښاغلی ټرمپ چې آسیا ته د سفر په ترڅ کې پرون په ویتنام کې وو او نن د فلیپین پلازمېنې مانیلا ته ورسید، په ټویټر په یو پیغام کې لیکلي یوازې هغه کسان د متحده ایالاتو او روسیې د ښو اړیکو په وړاندې خنډونه جوړوي چې ناپوهان دي او کرکه پالي. ټرمپ د چین له مشرانو سره د شمالي کوریا په اړه د خپلو خبرو په اړه هم جزئیات ورکړي دي. ډېره نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر له لارې په څو پیغامونو کې پر ټولو هغو کسانو چې د په وینا ناپوهان دي او کرکه پالي او له روسیې په ځانګړي ډول له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خو اړیکو لپاره د پر هلو ځلو انتقادونه کوي، لفظي حمله وکړه او ویل له روسیې سره د خو اړیکو جوړول ښه کار دی او د هیواد د اوکراین، شمالي کوریا، سوریه او د تروریزم د اړوندو ستونزو په اوري کې ډیره مرسته کولای شي. ټرمپ لیکلي کله چې له دې مسلې څخه د کرکې او ناپوهۍ پرده لري شي، نو خلک به پوه شي چې له روسیې سره د ښو اړیکو لرل ښه خبره ده نه بده خبره. ټرمپ زیاتوي چې دی غواړي د شمالي کوریا، سوریې، اوکراین او د تروریزم ستونزې حل کړي او روسیه کولای شي په دې برخه کې ډېره مرسته وکړي. ټرمپ په خپل پیغام کې لیکلي، د جعلي خبرونو خپرونکي رسنۍ باید دا په یاد ولري چې هیلری کلینټن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له متحدو ایالاتو سره د روسیې د دوستۍ غوښتنه کړې وه، او پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم همدا هڅه کړې وه، خو له پوتین سره یې د اړیکو جذابیت د ده په وینا صفر و. ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه په یو جلا پیغام کې لیکلي، چین موافقه کړې چې پر شمالي کوریا به د اټومي وسلو د پروګرام په خاطر بندیزونه سختوي. ښاغلی ټرمپ لیکلي، ولسمشر شي جین پینګ ورته ویلي چې چین نه غواړي شمالي کوریا اټومي پروګرام ولري، او په دې برخه کې د په وینا پرمختګ هم شوی دی. ټرمپ لیکلي، ښاغلی شي ورته ویلي چې هیواد به پر شمالي کوریا بندیزونه زیات کړي. ښاغلی ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د هغې وینا په ځواب کې چې دا یې یو زوړ لیونی بللی و، پر خپل ټویټر باندې په یو پیغام کې لیکلي، ما کله هغه ته لنډ چاغ سړی ویلي چې هغه ما زوړ سړی بولي.
وخت څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي کله چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان، پاکستان او ټولې جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړ، په افغانستان کې جګړه کمزوري شوه. د افغانستان د پوځ لوی درستیز نن د ولسی جرګې په غونډه کې وویل چې اوس مهال د امریکا د متحده ایالاتو د ستراتیژي تر اعلان مخکې د افغانستان په 122 ولسوالیو کې جنگ و، خو اوس دا جګړه 80 ولسوالیو ته راکم شوې ده. د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه پلاوی ترکمنستان ته ځي او د لاجوردو د لارې قرارداد لاسلیک کوي. ټاکل شوی چې د سې شنبه او چهارشنبه پورې د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري کانفرنس ریکا غړي په ترکمنستان کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان د ولسمشر دوهم رستیال او ورسره لوړ رتبه پلاوی ګډون لري. د افغانستان د قومونو، قبایلو او سرحدونو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت په هیڅ نړیواله محکمه کې یا په یو نړیوال سازمان کې دانش ثابتولی چې د ډیورند لیکه د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي سرحد دی. د افغانستان د وزارت چارواکو نن په کابل کې یو سیمینار ته وویل چې په افغانستان کې د ډیورند کرښې په اړه د ملي اجماع اړتیا ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن فلیپین ته ورسید. ولسمشر ټرمپ نن په څو پیغامونو کې چې پر ټویټر خبرو سو ویلي چې له روسیې سره اړیکې ټینګول ښه خبره ده، ځکه د هغه په وینا مسکو له تروریزم سره په نړیواله مبارزه او د اوکراین، سوریې او شمالي کوریا د کړکیچونو په حل کې زیاته مرسته کولای شي. دا د لری ختیځ هیوادونو ته د جمهور رئیس ټرمپ د دیارلس ورځني سفر وروستۍ برخه ده. هغه به د سې شنبه تر ورځې په مانیلا کې وي. او په بارسلونا کې پرون لسګونه زره کسان لارو او سرکونو ته راووتل او د خپلواکۍ په ملاتړ یې لاریون وکړ. د خپلواکۍ په ملاتړ د غلاریون کوونکو نارې وهلې چې سیاسي زندانیان دي خوشي سي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سه شنبه په ورځ د راتګ پړاو په سیالۍ کې د ویتنام سره د لوبې ډګر ته وځي. د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر نن آزادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د کابل پر وخت د مازدیګر 4 بجې د ویتنام په کوربتو پیلېږي. د راتګ په پړاو کې د دواړو لوبډلو ترمنځ لوبه یو د یو پر وړاندې مساوي پای ته رسیدلې. ښاغلی کارګر وایي که چیرې د فوټبال ملي لوبډله دغه لوبه وګټي، نو د 2019 میلادي کال د آسیا د ملتونو جام ته به لار پیدا کړي. نړیوال جام ته د تیاری په هدف په کابل کې د کرکټ د معلولیت لرونکو لوبغاړو تمریناتي کمپ پیل شو. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن آزادي راډیو ته وویل چې په دغه تمریناتي کمپ کې چې یوه اونۍ به روان وي، په کې شاوخوا سلویښت معلول لوبغاړي شامل دي چې په بیلابیلو برخو کې به ورته روزنه ورکړل شي. ټاکل شوی وه چې دغه تمریناتي کمپ یوه میاشت وړاندې پیل شوی وای، خو په کابل نړیوال لوبغالي کې د فرست کلاس سیالۍ روانې وې چې له امله یې دغه سیالۍ یوه میاشت وځنډیدې. دغه کمپ سباندی و اونۍ دوام کوي. او په کابل کې د کیک بوکسنګ ملي لوبډلې لپاره د لوبغاړو ټاکنې په هدف سیالي پیل شوې. د کوهدامن د ورزشي کمیټې مسول جمشید وحدت نن ازادي راډیو ته ویل په دغه سیالي کې د کابل ولایت د 12 کلبونو څخه لوبغاړي ګډون لري او دغه سیالي دوه ورځې دوام کوي. ښاغلی وحدت وایي چې هڅه دا ده چې دغه سیالۍ له لارې وړ او مسلکي لوبغاړي د کیک بوکسنګ ملي لوبډلې ته غوره شي. د سپورتي خبرونو پای.
بله دوستانو، د پی اس ال سیالۍ او بولی هم همدا شېبه روانه ده. نه افغان لوبغاړي هم دغه بولی ته وړاندې شوي دي. وګورو چې کوم افغان لوبغاړي هم دغه سیالۍ لپاره انتخابیږي او که څنګه. دا به نو بیا په نورو خبري ساعتونو کې له تاسو سره شریک کړو. د روان ساعت خبري برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. اوس هم 2:19 پروګرامونه نشر ته چمتو دي. تاسو دا پروګرامونه واورئ او ماته تر بیا اجازه راکړئ.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډر کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د بامیان ولایت د کوهمرد ولسوالۍ د یو وسیدونکي قاری نعمت الله ستونزې راخستې ده. دیوی د دغه ولسوالۍ او د ولایت ترمنځ سړک لسو کلونو راهیسې وران ویجاړ پروت دی. خلکو ته دومره ستونزې پیښې کړي چې کله کله یې ناروغان په لاره کې مړه کیږي. د دې ستونزې مو له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د قاری نعمت الله او ورپسې به د مسؤولو چارواکو خبرې واورئ.
د انصاف په لټه کې
ورور ستا نوم څه دی؟
نوم می قاری نعمت الله جامی.
ستاسو ستونزه څه ده؟
زمونږ ستونزه په کارمر کې د اساسي ستونزه د سړک دی. سړک می پوخ نه دی، سړک خامه ده. ډیر مشکلات دي چې مرضی پیدا شي در کوم پورې چې کلینیک یا شفاخانه ته ورسیږي هغه ستا ورکی. بس دا زمونږ اساسي مشکل دی.
په دې منطقه کې څومره خلک وسیږي او بل دا چې آیا داسې هم کله پیښ شوي چې د دغه ولسوالۍ کوم ناروغ مرکز ته د تګ پر مهال زیات په تکلیف شوی او یا یې صبر کړي؟
بالکل 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 دا مونږ په دې کې شاهد یو. ډېر زره کورونا په دې ولسوالۍ کې احمد کې وسیږي. تقریبا ډېر کسان مونږ په دې شاهد کې یو کس اپنډکس اپنډکس مریض و اپنډکس هغه په شفاخانه باندې چې ډېر کوشش وکړه چې ورسوي هغه په لارې کې مړ شو. یو هغه یو هلک و درې کلنه، هغه سینه بغل و. دې ځای نه یو کس یو ډاکټر ته ویلي و چې دغه بامیان ته ورسوي. تقریبا په چرای څنګ پر یا دې نه نږدې ځای ورکړو، بس بېرته یې راوړې دي.
مخکې د دې سړک وضعیت څنګه و؟ پوخو نیمه پوخو کریر پیا چول شوی و؟
نه 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 بالکل پوخ شوی نه دی. تقریبا ترمیم هم نه دی شوی. یو ترمیم شوی وی خو بیا هم اوس د په ګاډي کې نه ناست یم. د سیروانی چې لکه سړی پیدل دی دغه ګاډي هم دغه سفر کوي.
تاسو د دې سړک ستونزه د سیمې له چارواکو سره هم شریکه کړي؟
سروې هم شوی دی او پیشنهاد هم کړی دی. زمونږ د علما او متنفذین د پیشنهاد کړی و. والی صاحب ته والی صاحب راغلی و، هغه خپل لیدلې و. د خلکو ته داسې وعدې ورکړې و چې دوه هفتې په منځ کې راځي و. بس دا سړک نور کوم ځای ته دکه چې انتقال شوی دی او په کهمر کې نه دی راغلی. کهمر کې ډېر الحمدلله زراعت او ډېر ښه منطقې دي. داسې ښه دریا او اوبو هر څه پریمان دي، خو لکه سړک نشته، هېڅ پکې نه کېږي.
تاسو ویل چې والی ژمنه کړې، نو ولې د دې سړک جوړول نه پیلېږي؟
وعدې ورکوي او بس مونږ مند خلک یو دومره توجه نه کېږي.
اوس تاسو څه غواړئ او چې څه باید وشي؟
داسې مونږ غوښتنه، اساسي غوښتنه چې یو سړک جوړ شي او شفاخانه او نور کلینیک جوړ شي چې خلک ستونزه لکه تل فیصد خو نه کېږي، بس 50 فیصد چې حل شي بس دغه هم زمونږ بس.
په مجموع کې ستاسو د ولسوالۍ وضعیت څنګه دی؟ ضروري شیان او دارو درمل پکې پیدا کېږي؟
دوکانونه شته، مارکیټونه خو نه دي جوړ شوی. بس دوکانونه شته، د زغال قانون هم شته. اوس سړک نشته، هر پاتې دی، بس کار
نه دی شوی. ښه، د دغه سړک خرابوالی د سیمې اوسیدونکو ته څومره ستونزې پېښې کړي؟
زمون په زور ژوند کې تاثیر د شپږ پېسل تاثیر راغلی دی. دسېقبمانتهیو چې بالکل بستازي نه دي شوی، هېڅ څه نه دي راغلی دلته. دغه یو اساسي تاثیر ده چې زمونږ په خلک کې راغلی دی. هېڅ شی آبادي او بستازي نه دي شوی. زمونږ وختونه داسې دی چې اول باید سړک جوړ شي، نور وروسته د معارف او د کلینیکو شفاخانې لږ توجه وشي. بس دغه زمونږ وختونه ده.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د بامیانو د والی لویاند خاغلی آصف مبلغ سره شریک کړه. محترم مبلغ، د بامیان ولایت د کوهمرد له ولسوالۍ نه قاری نعمت الله په نامه ازادي راډیو ته شکایت کړی چې د دوی له ولسوالۍ نه د بامیانو تر مرکز پورې سړک ډیر خراب دی او پام ورته نه کیږي. د دا هم وایي مسؤلین څو وارې ورغلي او سړک یې سروې کړی، خو کلونه کلونه په دې سروې تیر شول خو دا سړک پوخ نه شو. په دې برخه کې ستاسې نظر غواړو.
بله، او سرک که مردم گفته شاید وعده ای که اداره محلی داده بود، سرک تارسنگ مرکز ولسوالی کهمرد بوده، زودی انشاءالله ختم خواهد شد.
کوم سرک چه خلکو ویلی او دا سیمه زورگانون و اداره اجمنه کرده دا کوهمرد دا ولسوالی دا مرکز سرک ده. دا سرک باید دا فایدامی و سرط لخوا کریل شوه وی، خو کارونه پیل شوی او انشاءالله جر بپای تورسیگی. بله پروژه چی ملی پروژه ده، دا بامیانو او دوشی ترمنز دا سرک پروژه ده. دا دغه سړک لپاره د زمکو د استملاک پروسه دوام لري او له جوړېدو سره به یې د خلکو ستونزې اوارې شي.
مبالغ صاحب دا وایي چې وعده ورسره ډېرې شوي، خو د ده په خبره دا به کومه ورځ وي چې د دغه سړک د جوړېدو هغه عملي کارونه وبیني؟
سړک درې شکاری چون یک پروژه ملی هست و
د درې شکاری سړک یو ملي پروژه ده، په بشپړه توګه زموږ په واک کې نه ده. هیله ده چې عملي کارونه یې د اونویم لمریز کال په پسرلي کې پیل شي او سربیره پر دې د دغه ولایت د ځینو نورو سړکونو عملي کارونه پیل شوي دي.
ستاسو په نظر دا سړک څومره مهم ده او له جوړېدو سره به د خلکو څومره ستونزې هوارې شي؟
تا حدودی زیادی کمک میکند. از مرکز رویسنگ تا بامیان را حدوداً 4 ساعت راه موتر است. برای
لاروی سنگ نه تر بامیان پوری د سړک فاصله د وړو موټرو لپاره 3 ساعته ده او که جوړ شینو دغه لار به 1 ساعت یا 1 نیم ساعت لنډ شي او خلکو ته به اسانتیاوی برابر کړي.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د بامیان ولایت د کوهمرد د ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د دغه ولسوالۍ او د بامیانو د مرکز ترمنځ سړک دومره خراب دی چې ناروغان کله کله د بامیانو تر مرکز پورې نه رسیږي. او مسؤول چارواکو وویل چې د دغه ولایت د سړکونو د جوړولو لپاره سروې شوي او په ځینو ځایونو کې د سړکونو د جوړولو عملي کارونه هم پیل شوي دي. داوا د ازادي رادیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړې خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ، د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو په لټنه
د ورک دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. زموږ د دیونی په پروګرام کې بیا هم یو پیغام لرو چې یو ورک کس د همدغه پروګرام په مرسته ل خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی او د کورنۍ یو غړی موږ ته پیغام رسولی. دغه کس د هلمند ولایت پیغام به یو ور.
بله، السلام علیکم. سلام د ازادي رادیو کارکونکو خبرتون ته سلامونه وایم. دلته چې جوړ روغ وي د ازادي رادیو ته یو جهان مننه. مرد آقا گران و روچی و رکسه و صدیکوله خفل زنگ و علی و مرد آقا سر حالی کونی و دازده رادیو دامتران سر یو جهان منن در یک کور و دانز مرد پار خدمت کرده او دازده رادیو در اوریدون سر یو احیل و غشتن لرو چکم از مرد گران و روچی و رکسه و نو پیسا سر در شلو دیش پوری نفر و مرد زنگونه ودی در دیس احیل کو دغه نمبرو ته زنګونه ونه وي، ځکه که د چا یو عاجز ورک شوی وي نو هغه باید هغه نفر زنګ ورته ووایي چې هغه عاجز یې پیدا کړی وي. دې چې په دوو تېرېږي هم زنګونه ازادي رادیو ته وي مننه ازادي راډیو زنده باد تخته پمات عزت الله زلال هلمند
مننه عزت الله له هلمند ولایت څخه تاسو شرطی کی ته اشاره وکړه چې ډیره وختونه موږ ته هم داسې شکایتونه را رسیږي چې وای هغه کسانو ته چې د دې پروګرام لاره د خپل ټلیفونونو شمیرې لنوي او خپل ورک پسې ګرځي نو ډیر مزاحمت ورته کیږي او کله ناکله خو د هغه د ورک پاړه ناسم معلومات هم ورکول کیږي چې د انساني اخلاق سره سم کار نه بلل کیږي نو هله مودا ده چې نور د ډول اقداماتو شاهدونه اوسه ورزیو شمیر نور دوستانو ته چې دوی خپل سیمو کې داسې کسان مندل چې خپل کورنۍ لري دی او رکسوي دي د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام ورو
السلام علیکم زه رحمت جن د کندهار ولایت سره په تماس کې هم د ورکسو عزیزانو په لټون خاصو چې د لندې نوې سره تماس نیولې وو د ګلمیر اکا زی د لانور د ورور په نامه یو کس په کار وو هغه کس ته په بلده کې په بوستا کې اسکار دی چې رز مشتره پلان یې سره باندې اړه کوي چې تاسو اسکار چې مشتاسته خپل نفر د سنیم کوڅې پر اړیا اته تلويش یو دیش څنګه سره شپږ تلويش مننه د لندۍ نه ویری
الو سلام علیکم یو سلطان محمد په نامو تقریبا د روس د افغانستان ته پټه کېده سلطان محمد په نامو یو کاسو سمګ کوچان وو یا کوچانو سره بغرځي د بیا درې کال مخکې په خروار کې هغه سلطان محمد مرص به خیرات څه وک خو د بدا خبره کوله چې زه د باغلان يم په پښتو نه ویل اصل نه پرسیبان و سلام
بل السلام علیکم اغه خورکی چې د جوازیان دا ولایت څخه خورکی تماس نیولې و چې زما میړه ورک شو دی نو ما درې یو نفر دلته شتون لري نو هغه د څو کال کې دلیلې په کندوز کې نو ورته خورکی بل سړی چې زما سره تماس نیسي نو زه به اړه باید متصل معلومات ورکړم سلام علیکم
مننه وروره ستاسو د ټلیفون شمیره په ځای اعلان کوم 0 واویا څلور پنځوس اته سوولس درې پنځوس شمیره وربیا ویم 0 و و 5 4 8 یو 0 5 3 د کندهار ولایت څخه د یو بل اوریدونکو پیغام راخلو
الو السلام علیکم زه د کندهار ولایت رنداو د ولسوالۍ خبرې کوم مشکر یو شنه راغلی دی تقریبا 15 ورځې کېږي خپل نوم احمد جان دی غایب شه دی نو دا ار مسلمان ورور چې پر دغه لمبر د مصر تماس ونیسي چې پر اویا څلور پنځو صفر پنځه شپته اووه څلوېش السلام علیکم
زه حکیم الله د ولایت هلمند څخه د ناداری ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اولن السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم وروسته تر سلام یو دوست اګریشل څخه اړیکه نیولې و دوی وایي چې زموږ سره یو ورک ورور دی د ولیجان په نامه دی نو دغه ورور که زما غږ اوري په لاندې نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي خپله شیرني ترلاسه کولی شي دی پاره اووه سوه اته نوي پنځه سوه درې اتیا دوه سوه اته څلوېښت بله شمېره پاره اووه سوه دېرش درې سوه درې اتیا شپږ سوه اتیا یا خپل نمبر موږ ته راکړي
رادیو آزادی کارکونکو ته سلام وړاندې کوم زه امیر محمد دی ما یو زوی دی عمران په نامه باندې ورک سوای ده پرون په تلنیمې بجې باندې دی تاسو د رادیو آزادی د پښتو لارې څخه یو نفر تاسو ته اعلان درکړای وو چې عمران نامه نونس کلن شل کلن الک ده کنداری زبه کوي عمران نمیږي لما سره دا وکاله تکاله کیږي لما سره ده دا کس نوم او لمبر ماته معلومات را نکړل لته محترمه څه خوایښ کوم ته د اتنیمو بوجودي اعلانو دی پښتو دی عمران په نامه سره دا کس سره ده د خپل نوم او ځای او لمبر ماته توضیحات راکړي سو دا عمران دی ما زوی د خبرغان دی ولایت د جخصای څخه نادر څه وای د پاسر د خلل د دماغو غوښت پم خایښ کوم سدا د ما زوی د لته څه خایښ کوم ماته معلومات راکړي وسلام
محترمه کوم کس چې تاسو یادوي زبې لمړی پیغام خبر کوم بیا به شمیره هم درته اعلان کوم در سره ویل کی
بله خب ده السلام علیکم یو عمران په نامه باندې دي تقریبا وګ ما د پښتنه کړی دا وکاله تر څو کال کې چې خپل ولایت څخه راغلی دي دا ژبه ستاسو سنداري او هلمندي پښتو نه ده چې مطلب نو شاید چې دا پر یاد باندې کې څو د دغه بالا مرغاو دي چې دې سر ټول دي چې دې دغه ولایتو ده من چې بوګم په تاسو باندې معلومي او زما په څیر تر دا ټول ښکالو دغه ښکال پوری دا چې عمر دي پندکه ځوان دي څار څو د دغه پاکس معلومات غواړي کچيري دا غږی نو زما په معلومات کې شاید چې زه به په لږ وخت کې سره وختم والسلام خدای په امان.
هغه ټلیفون شمیره چې دغه دوست مشت پیغام پرې شې دی داده 0 او 5 شپته یو څلوېشت وسو اته شمیره ور بیا ویم 0 او 5 شپږ پنځه څلور یو و 0 اته. له ټولو هغه دوستانو چې موږ ته پیغام پرېږدي او یا په خپل ورک پسې ګرځي او یا یې هم کوم ورک پیدا کړی وي، هیله کوو چې خپل ټلیفون شمیره هم وایي څو نور دوستانو کولی سي چې له دوی سره اړیکه ونیسي او معلومات واخلي. یو بل اوریدونکي ته ورځو.
السلام علیکم. زه د کاپیسا ولایت تزاب ولسوالۍ نه عجیزم. دلته یو ښځه ده چې د ګلبشری په نامه خپل ځان معرفي کوي. د کونړ ولایت ده، تقریبا دا 1.5 کاله کېږي چې په تزاب ولسوالۍ کې ده. نو که هر څه چې خپلوان وي نو موږ سره دې په دغه نمبر رابطه وکړي. السلام.
مننه. د دې دوست شمیره ده 0 و 0 اته څلور درې پنځه نه صفر.
زما یو زوی دی چې په نامه دی، یو څوک راغلی و چې هغه د هلمند د ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چشنی دی، ګډ نه سلام خم خوری دی. هغه دا خبره وکړه چې په باګران کې دغه سړی بندي دی، اصلي نوم یې هاشم محمد دی، د هلمند د ولایت اوس موږ اوسېدونکي د کندهار یو، د معلم صاحب د زوی په نامه یادیږي. یو ورور یې محمد عیسی دی، یو یې لالی دی، یو یې محمد ویس ورور. دا درې ورونه دي، دوه ورونه دي درې. نو دی ورکې دا شپږ دي چې ورکې د دې په هکله که تاسو څه معلومات یا بل چاته یا زما دغه ټلیفون څوک وي په دغه زنګ ما ته شمېره زنګ را ووي ما ته دې حاله وي چې موږ دې خبرې کړي. خدای دې خیر کړي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 0 3 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 0 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 21 11 2 4 1 1 5.
د ورک دوستانو د خبرونه مینوالو اوس په تاسو هغه پیغامونه په ګټه سره وورو چې تاسو خپل ورک ازان پکښ لټوي.
ماجه زهره راځه زه رمضان ما یو ځا کرګام ورکې انما دغه دي دا څنګه او د منان په نامه دی زم لا د څنګه په نامه خپل ولای کیدنه کیږي. نن موږ لا به سیر دی د ښکاله کیږي دلته سره مخکدان ورک پته ورکې نو زه په تخاوري سونې د
السلام علیکم. زه د آزادی رادیو ته دغه پیغام پرېږدم. زه د هلمند ولایت نه د علي ډول سوالۍ د کوپکې د سیمه سره ستاسو په اړیکې کېم. زما د یو اخښې زوی دی، دا 2 کاله کېږي چې د کوره څخه نادارکه شوی دی، ورک دی، موږ ته هېڅ پته نه معلومېږي شته مړې که ژوندی. نو ستاسو د راډیو د کارکوونکو سره دغه هیله کوم چې موږ ته په لنډ وخت کې دغه موږ پیغام نشر کړي، موږ ته معلومات راکړي. بیا دغه زموږ د ټلیفون شمېره ده، راته زنګ دې موږ ته ووایي. د پلار نوم یې آزاده مکه دی، د زوی نوم یې د ورور نوم یې سلیم احمد دی، یو نیکه دی، یو شیر دی. زما نوم ملتان دی. د کوپکې د سیمې سره ستاسو سره په اړیکې کې یم، بیا که چیرې موږ ته په لنډ وخت کې دغه پیغام نشر کوي.
زه رمضان د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ یم. ما دوه کاکان ورک دي، یو محمد رسول 13 کاله کېږي، نعمت الله 15 کاله کېږي. ولایت یې دامان ولسوالۍ غوربند کې ناترکه شوي. هر مسلمان ورور چې په دې اړه معلومات لري په دې شماره دې حال راکړي، شرینی دې ترلاسه کړي. صفر اویا اوه سوه اویا دوه نوي درې شپېته، صفر هفتاد هشتاد نود شش هشتاد اپ چهار.
زما ورور د 10 کاله عمر لري، د عبدالرحیم په نامه دی، ورک دی. 2 کاله څلور میاشتې مشتې ورکې که تاسو سر چپت یې رسکې مینې دي باران سره که تا تاسو سر چپت یې په دې شمېره زنګ ووهئ. صفر اته شپږ شپاړس شپږ سل اته او د پلار نوم مې زالی خان.
بلې، السلام علیکم. السلام زابل ولایت شمال ولسوالۍ وسبنګ. زما د کاکا زوی ورک ته تقریبا 6 کاله کېږي نادرکه سوی دی. یکده زما خپل زما زغه اورې یا د ملګري نو دغه شمېره د زنګ وي 0 3 3 5 5 5 5. وسلام.
الو، السلام علیکم. زه زیر احمد خبرې کوم د کندهار ولایت. ما یو انډیوال دی د پیم په نامه چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دوه نیمې میاشتې مخکې حکومت کې واوس وتلی دی. زما په انډیوال دی کوم خوا ته تللی دی، د کندهار خوا ته راغلی دی او نادرکه سوی دی. ټلیفون یې بند دی. که چیرې دی یا د داورې انډیوالان زما غږ اوري، ما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي. 0 اویا اویا 3 اویا 3 3. جوړ وسی.
السلام علیکم. دا زما یو خری دی په نامه د جیاول حق دی، د ملا شمه خون زوی دی، د بندې کجکې د ولسوالۍ دی، د بګالخیلو د کلي دی. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی، عمر یې 20 کاله دی. دغه که چاته معلومات یا ته استفاته یې چې یا په یو مابس کې بندي وي او یا یو څوک ته دته حق نه او معلومات ولري، موږ څه دې په دغه شماره زنګ ووایي. 0 1 1 1 6 4 3 1. وسلام، وخت مو نه ضایع کوم.
ډیر محترم او ګرانو د ازادۍ راډیو کارکوونکو تاسو سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام، زه فضل کبیر ننګرهار ولایت د بشیراګام ولسوالۍ اوسیدونکی. زما یو انډیوال دی نوم یې ولایت خان، ولدی اطلس خان، د پاس پچیر اوسیدونکی دی. یو کار کېږي چې د کابل د میدانی هوایي نه نادرکه شوی دی. که هر چاته معلومات وي په دې شماره موږ ته زنګ ووهئ. انعام وړ دی، انعام لري. شماره دا ده 0 2 1 1 5 8 9 5. شماره بیا تکراروم، 0 2 1 1 5 8 9 5. دا به مو ډیره ډیره مهرباني وي چې دغه سړي درک مو ته راکوي. وسلام بای احترام فضل لبی نیراده.
زمونږ مصباح په نامه باندې یو ورور ورک دی، چاته معلومات نو په دې شمېره دې زنګ ووي. 0 اویا 3 9 6 2.
بلې، السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. بار سلام، زما یو شی ورک دی چې دا عبدالعزیز زوی دی، د عبدالستار په نامه دی. زه د هلمند ولایت د مسکله ولسوالۍ نه ستاسو سره په اړیکه یم. که د ده په حق نه هر څوک معلومات لري، مسلې په دا شمېره باندې زنګ ووهي. زموږ د پسیو نمبر دی 0202 8 15 2 5 5 0. دا زموږ د پسیو نمبر دی. که هر څوک د عبدالستار په حق نه معلومات لري، موږ 1 لک افغانۍ جایزه ورکوو. موږ ته دې په دا شمېره باندې زنګ ووهي. شمېره بیا وایم 0202 8 15 2 5 5 0. د ازادۍ راډیو څخه ډیره مننه. دیو جهان.
بلې، السلام علیکم. زه اسمه اسلام، د کندهار ولایت نه خبره کوم. زما یو د قریب دی د اماز دی دی نه نه نیوز د برکار کې دا نه درک سو دی کار چاته معلومات په دا شمیره دی زنګوي سفراویا ولس دایا درته ویږي.
زه بشیر احمد احمدی د هلمند په ندالی ولسوالۍ ما یو کا ورک دی چې اوس یې دیارلس کاله کېږي د محمود الله په نامه دی. ما ته یې په دره زنګوي صفر اووه شپږ پنځه صفر صفر یو نه اته شپږ.
زه حاجي ملا مزمل اخوند د کندهار د ولایت څخه خبره کومه. د هلمند په ولایت کې د کجکي په ولسوالۍ کې زما د یو احمد زوی دی خان محمد د میږي د حیات خان اکا فقیر مرحوم زوی دی. دی تقریبا دا نه کاله کېږي ورک دی. نو که یو څوک د ده په هکله معلومات لري او یا دی ژوندی وي معنا معلومات ده ته کېږي په دغه شمیره دی ما ته دغه تلیفون وکړي او هر څوک د ده په هکله معلومات لري بیا جایزه هم ورکول کېږي انشاءالله او قدردانی هم کېږي چې بس صفر اویا اووه شپېته ولس پنځه سوه پنځه دېرش.